د حملو وروسته پیدا شوې په دې خبرې کو او دغه راس آیا د داعش پر ضد مبارزه باید افغانستان باندې هم اغیز ولري او کنه فقط د اروپا د خوندیتوب لپاره باید دا مبارزه وشي. ډېره زیاته مننه اوس له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان خبرونه اورو، ورپسې احمد تکل د نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان فوجیان د یمګان ولسوالۍ له مرکزه شاتک ته اړ شوي دي او د مالی وزارت وایي چې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیول شوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومت ولای دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه تکتیکي شاته کړی دی. د بدخشان امنیي قمندانۍ د امنیت امیر سخیدت حیدري نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي خو د خرابې هوا له امله یې عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي حیدري په خبره وسلوالو مخالفینو تېره ورځ په دې ولسوالۍ حمله کړې وه چې په نتیجه کې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې د ولسوالۍ نیولې ده. دوه ور مخکې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه. د مالی وزارت وایي چې د عوایدو د برخې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیولي او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د رشوت غوښتلو پر وخت د اړوندو څارونکو لخوا نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. په بیان کې دا هم راغلي چې مالی وزارت په عوایدو او ګمرکاتو کې د اداري فساد د له منځه وړلو په هدف خپلې هڅې زیاتې کړي او په دې برخه کې له هر ډول قانون ماتوونکو سره کلک چلند کوي. او وروستی خبر دا چې په مرکزی بغلان کې د ماین چاودنې د ټپیانو شمیر 15 تنه ته رسیدلی دی. د بغلان د عامې روغتیا مرستیال عبدالعلیم غفاري ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 11 ملکیان او 4 پولیس شامل دي. د بغلان امنیتي چارواکو که څه هم د ټپیانو شمیر 12 ښودلی خو ویلي دي چې نن له غرمې مخکې د مرکزی بغلان د سینما مخ ته په یو زرنج موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یې دا کسان ټپیان شوي دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل دراوروي.
سلام علیکم. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز په فرانسې کې د کیمیاوي یا بیولوژیکي حملو د خطر په اړه خبرداري ورکړی. والز نن د پارلمان په غونډه کې د راتلونکو دریو میاشتو لپاره په فرانسې کې د بیړني حالت د دوام په اړه رایو اخیستو مخکې وویل هیڅ احتمال هم باید له پامه ونه غورځول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په پاریس کې د نومبر د 14مې د حملو مشکوک تنظیمونکی به تیره شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی وي کنه. فرانسوی چارواکو پرون وویل چې پاریس ته نږدې په سنت دنیس سیمه کې پر یو اپارتمان دوی عملیات ترسره کړل. چارواکو دې سیمې ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بلجیم صدر اعظم چارلز مایکل نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د ترورستانو د ځپلو په مقصد د امنیتي اقداماتو او د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د 400 میلیون یورو اضافي لګښت ژمنه وکړه. بلجیم د پاریس د حملو په اړه د تحقیقاتو اصلي محور دی. اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل، یو نارویژی او یو چینایی، اعدام کړي دي. د دې سخت دریځې ډلې اړوندې دابق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپره کړل چې ګمان کېږي یو به د اولی جان ګریمز کارت آف سټاد او دوهم د فان جینګوی وي. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چیرته او څنګه وژل شوي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو داسې ښکاري چې په ډزو به ویشتل شوي وي. د ناروې صدر اعظم ایرنا سولبرګ دا یو ناوړه او وحشیانه عملو بله او ویل چې هیواد به د تروریزم پر ضد مبارزه په سیاست کې بدلون رانه ولی. د داعش بیرحمی د نړۍ د پرمختګ مخه نیسي. له داسې یو قوت سره په مبارزه کې د ناروې د پالیسۍ بدلون ناممکن دی. موږ به تروریستان پرې نږدو چې زموږ د برخلیک زمونږ د خلکو برخلیک وټاکي. موږ د ناروې خلک چې په هر دین پورې تړلی یو د دې قاتلانو په وړاندې په ګډ دریز کې ولاړ یو. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې تروریستي ډلې نه انساني کرامت ته درناوی کوي او نه اخلاقي اصولو ته. هغه وسلوال چې د سرایوو ښار په لمنه کې یې دوه عسکر په ډزو ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. د سرایوو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پالې تندروې سلفي ډلې پیرو بللی چې د تشدد لارې د جهاد سپارښتنه کوي. د بوسنیا حکومت له دې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وه، خو چارواکو دا یو تروریستي عمل ونه باله او ویې ویل چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د بوسنیا د 8.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي مسلمانان دي. وروسته له دې چې داعش ډلې په یوه نوې ویډیو کې د امریکا پر نیویارک ښار د حملو ګواښ وکړ، چارواکو د دې ښار د اوسیدونکو خلکو د آرامولو هڅې پیل کړې دي. د نیویارک ښاروال بیل د پلاسیو او د پولیسو کمشنر ویلیام باتون خبریالانو ته وویل چې په دې ویډیویي پیغام کې کوم مشخص ګواښ نه دی شوی. د پلاسیو له خلکو وغوښتل چې په ډاډه زړه خپل کارونه وکړي. استخباراتي سرچینو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په دې شپږ دقیقو ویډیو کې د نیویارک ټایمز چوک او د منهاتن میټون سیمه چې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي وښودل شوې. او رسای خبر ده راپورونو له مخې روسي او چین د څلورویشت سو 15 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د رستیک په نوم د دولتي شرکت د مشر سیرګي خیمیزوف له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې نوموړی وایي د دې معاملې تړون لاسلیک شوی دی. خیمیز ویلي دي چې دا د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله ده او چین د دې تر ټولو پرمختللو روسي جنگي الوتکو سو 15 یوازینی بهرنی خریدار دی. روسیا په 2014 کال کې له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی سوداګر هیواد و. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت وویل چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 116 هیوادونو ته د 115 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله صادره کړې. دا خبرونه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز، مجدداً سلام های ما را بپذیرین. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث حادثه فرانسه و تاثیر آن بالای افغانستان است. مهمانای محترم ما پوهانس ودیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، و محترم آقای فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین‌المللی میباشندشون از طریق تلفن کوشش میکنیم که با دکتر صاحب اکبر ورده، کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه، تماس برقرار شد. و اگر ضرورت باشه همچنان با آقای اسماعیل اکبر، نویسنده و تحلیلگر. به هر حال استاد محترم، در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل صحبت میکنیم، منتها از قسمت اول بعضی سوالات در ذهن ها ماند. در مورد جهان اسلام صاحب، اینا یک مرکزیت ندارن؟ بعد از اینکه خلافت عثمانی از بین رفت با یک 40-50 مملکت تبدیل شد و سوریه برآمد و عراق برآمد، از این قبیل مسائل، و امروز هم صاحب به نمایندگی جهان اسلام یک مرکزیت قوی وجود نداره که از این دفاع شوه، و از او خاطر مثلا در جوامع شرقی روشنفکرهای تو فکر میکنن که وقتی که یک ترور میشه، یک چیز میگن تروریست مسلمان یا تروریست اسلامی، منتها در تاریخ ما دیدیم مثلا هتلر چی کارا کرد، نگفتن هتلر مثلا فلانی دین، یا مثلا استالین فلانی عیسوی ها، یا دیگه از این قبیل گپا نشتن. یک یعنی به مطبوعات جهانی هم یکی گفته نمیتونه که خوش ما چرا اگر یک غربی یا یک مثلا یک عیسوی یک کار میکنه او رو تروریست عیسوی نمیگین و تروریست میگین، منتها از مسلمان ها هر کس که هر چی کرد به نام اسلام او رو میگین تروریست اسلام صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، راه های حل چی هست؟
تشکر بسیار زیاد محترم نظر صاحب به سوالتان. پروبلم ایست که باز هم فرق بین فرهنگ و فرهنگای جهان اسلام و غرب وجود داره. اینا که تروریسم اسلامی میگن، ما فکر میکنم که اینا در نظرشان به ضد اسلام چیزی نیست، بر ضد او مفکوره او گروه‌ای است که خود طرفدار مفکوره اسلامی قلمداد میکنن و او را از طریق غیر مسالمت آمیز اهداف خود میخوان به دست بیارن و نشانیشان برای قهرشان همه کشورهای غربی می باشه. از او لحاظ یا رایات روسای اسلامی میگن، در غیر از او در عیسوی ها در افراد و اشخاص و گروپ ها و گنگ ها و بافی های که در عیسوی ها وجود داره و در کشورهای غربی وجود داره، اونا چون از مسیحیت برای رفتن به اهداف خود این قسم گروپ ها را نساختن و به اصلاح حدث نمی برن، اکثریتشان به او لحاظ او را تروریست مسیحی نمیگن، تروریست فرانسوی، تروریست آلمانی، تروریست امریکاوی اینا گفته میتوننش، اما نه تروریست عیسوی، برزی که اونا از مذهب عیسویت خود بر رسیدن به اهداف تروریستی اکثریتش مطلقشان نمیخوان استفاده کنن. اگر کدام گروپ فناتیک مذهبی پیدا شود که اهداف مذهبی خود پیش بکنه امکان داره، شاید هم باشن و هستم، اما به این قسم اعمال که اینا از جهان اسلام متاسفانه منظم میشن و دست میزنن اونا نمیزنن. علتش هم من خودم همی چیز فکر میکنم و ای که چرا در جهان اسلام بر رسیدن به اهداف خود همیشه از شمشیر کار میگیرن، ای را نگاه کردن مردم به مو یک فکر اسلامی و امور همیشه تلقین کردن و پیچکاری کردن در دماغشان بر رسیدن به حصول اونمو اهداف است که سیاست در پشت سرش است. اگر ایتانا پیور بر اسلام به صورت خالص و مذهبی خدمت کردن باشه، اونا بازی قسم اعمال که ضد اسلام و ضد انسان و ضد بشریت باشه او را هیچ وقت انجام نمیتن و اینا به سواد زیاد دارن که رفتن صرف از اسلام خود با تفسیرهای غلط هم میپذیرن. علتش ایست که اینا سواد درست ندارن و اینا تربیه لازمه در تمام کشورهای اسلامی با کار هستنی که نظر صاحب شما رو با راجب مرکزیت اسلام بعد از خلافت اسلامی صحبت کردین و این تقسیم شدن کشورهای مسلمان به چندین ده ها کشور و حال دفاع نکردن درست از اسلام وجود داره، یا حتی این انتقاد بجای است، این باید ممالک اسلامی اشتباهشان است که اینا برای اسلام ای یک دست نمیشن، یک پلتفرم مشترک بین المللی برای دفاع از اون نمیسازن که در اوج اگر افراد گروه ها هر کسی برای دفاع اسلام خواسته باشه برن همونجا مطرح بکنن مشکلات خود و حل بکنن و اگر راه عملی با کار بود با مقابل بعضی دولت‌هایی که در اوجا اشتباه در رسانه‌هایش میشه یا کل چیز میگه همی سنتر باید جواب بگویه، هم از لحاظ علمی از اسلام دفاع شوه، هم با وسایل تکنیکی مدرن دفاع شوه، نه در کوها با تفنگ‌ها با از بین بردن مردم بی دفاع.
بله. نظری صاحب لخبرون مخ که هم داقا مثلا ما مطرح کرده سه اوس کچې ته د داعش پر ضد مبارزه نړیوال بڼه غوره کوي چې تقریبا غوره کړې ده او هغه د القاعده سیناریو چې هغه اوس تقریبا ختمه حسابېږي او دا نوی ورشن بلل کېږي، نو سوال هم دغه دی چې په افغانستان باندې که فکر وکړو، په افغانستان هم نن سبا د داعش له ګواښ سره مخامخ دی، د افغانستان شرق کې له کوچنیو دوه ورځنیو یا یو درې ساعته ماشومان نیولي تر سپینګرو پورې په ډېر بد او وحشانه ډول سره په همدې نامه او په همدې ډلې په نامه وژل کېږي. اندېښنه دا ده چې اوس چې هر کله چې جګړه یا انفجار یا بریت فرانسې ته یا نورو غربي هیوادونو ته ورسیږي بیا دوی د مبارزې خبره کوي، داسې خو به نه وي چې افغانستان بیا حیر شي او فقط د فرانسې یا د غربي نړۍ د خوندي کولو لپاره دا مبارزه وي. څه کول پکار دی چې په نړیواله سطحه کمزي کې چې د دې خطر زیات دی هلته هم مبارزه وشي؟
سلام بیا تاسو ته ګرانو اوریدونکو، ته تاسو وګورئ چې د داعش بستر سوریه عراق دی او تاسو په تاریخي لحاظ پوهیږئ چې سوریه او عراق یو هیواد و او دواړه د باس د ګوند خوا اداره کېدی. د باس د خوند دوه څانګې وې، یوه یې په عراق کې صدام حسین و دردی در مخ خلکو اداره کول، او یو یې د دغه حافظ الاسد پلار اداره کول،
بشار اسد پلار.
په هغه دواړو سیمو کې د بشار اسد پلار او حافظ الاسد اداره کول. په دې خاطر په هغه وخت کې چې زه ډېر زلمی وم او په کویت کې ډیپلومات وم، دا مې په یادېږي چې هره میاشت به دې غونډه کول او غوښتل یې چې دا دوه هیوادونه سره یو هیواد کې. وروسته داسې کیسې پیښ شوې، 11 سپتمبر رالی او نورې کیسې رالی. په هغه کې دی داسې یو بد حالت په بغداد کې رالی چې هلته صدام حسین دی ډېر په بده وضع مړ کوي، او تر هغه وروسته هلته د شیګانو د سنی مسله راغله، د کردانو مسله راغله. شیګانو ته متاسفانه داسې وخت ورکړل شوی چې د سنیانو سره ډېر بد برخورد وکړي. د بلې خوا په عین وخت کې په سوریه کې حالت رالی. په سوریه کې امریکا د سوریه د بشیر اسد حکومت چپکول ته پاره دغوسو، هلته هم ډېر بد جنایتونه مړه سو وسوله. په نتیجه کې د دغه سیمې چې د عراق او سوریه سیمه ده، او په دغه سیمه کې سنی مسلمانان و، دا داس تقریبا یو ډول ګیچ سوله، یو ډول نه پوهېده چې څه وکړي، یو ډول په ډېر بد روحي حالت کې سوله، تر څو چې د دغه رقم بد حالت په نتیجه کې و چې دغه د داعش جنبش یا د داعش حالت را پیدا سو. که موږ وایو چې دا امریکا پیدا کړی دی یا غربیانو، د دې معنی دا نه ده چې امریکانو او غربیانو علیحده کښېنستلي دا یې پروژه کړې ده، اما د دوی د اعمالو او کارو نتیجه ده. مثلا دوی مذهبي حالات په عراق کې راوستلی دي، په سوریه کې هم د مسغلیت حل دپاره کومک نه دی کړی. په نتیجه کې د هغه ځای سرکشو خلکو، د هغه ځای ګنګس خلکو، د هغه ځای په روحي لحاظ مریضو خلکو داسې یو جنبش راوستی ضد شیګانو او په ضد د غربیانو او ضد د ټوله دنیا چې هغه ته اوس موږ داعش وایو. اما خبره راله دې ته چې داعش باید څنګه سي. که چیرې په سوریه کې لکه اوس چې روسیه او امریکا تېر هفته موافقه وکړل چې په دوو میاشتو کې دننه باید د حافظ الاسد پر سرنوشت هم خبرې وسي چې هغه باید پاتې سي که نه، اولته انتخابات وسي، په هغه ځای کې یو دولت منځته راسي، نو موږ کرار کرار دې ته امیدوار کېدلی سو چې د داعش بستر د منځه ځي. اما ځینې نورې خبرې لکه په غرب کې، فرانسه کې، انګلستان کې، امریکا کې، یا په مختلفو هیوادونو کې، مثلا په افغانستان کې به دا نفوذ څونه وي، دا نفوذ نو په اساسا چې بستر د منځه ولاړ سي ضعیفېږي، اما بقایا وي پاتېږي. د افغانستان په داعش کې یوه خبره دا هم ده چې ایا دا داعشان دي او که د داعشانو اکټ کوي. داعشان یو منظم پر سلفي مذهب باندې ولاړ د خاصو عقیدو خلک دي. مثلا د افغانستان کې څرنګه کېدای سي چې دغه رقم داعشي راسي؟ د داعشانو اول پلان په افغانستان کې د کندهار د خرقې مبارکې او د کندهار د موی مبارک او په مزار کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د زیارت د مزار شریف ویرانول و. زه نه پوهېږم چې کم انسان، کم افغان د هر مذهب چې وي، د هر حتی چې بیخي بیا مذهب هم وي، نو هغه به څنګه دغه رقم یو حوادث
بله خیر باشه
او هغه به
نظری سپ
او داعش ته به ورسي.
بله خب
نو په دې لحاظ
بله تشکر سپ. بله بازم به شما نوبت میتیم نظری سپ. بله باشتیم که استاد اسماعیل اکبر نویسنده و تحلیلگر ما هم در خط تلفون هستن امراه از نام یک سلام علیکی کنیم. آقای اکبر خوش آمدیم به برنامه سپ، میشنویم ما را انشالله.
سلام علیکم، سلامت باشم، تشکر از شما. من به شما و بشنونده های رادیو آزادی سلام عرض میکنم.
بله خب به شک شما مسائل فرانسه و تروریسم یا را بسیار از نزدیک تعقیب میکنین، تحلیل شما را هم بگیریم در این مسائل که در منطقه و در افغانستان در دنیا اتفاق مفته. آیا رهبرای ما، حکومت ما افغانستان، رهبرای افغانستان خوب صحیح آمادگی دارن، یک استراتژی در طول مدت کوتاه مدت دارن ندارن، چی تاثیر خواهد صاحب به نظر شما را هم بگیریم؟
ما دقیق نمیدارم که دولت ما را برخوردش اگر به مسائل دیگه ببینیم به نظر نمیاد که چنان برخورده طولانی مدت داشته باشن، به خاطر از که داعش تازه هم ظهور کرده و در افغانستان هم آمدنش بسیار چیز خوب انتظار خوب در مردم نداد. ولی به هر حال خود از این پدیده چی به شکل طالبانیزم چی به شکل القاعده و داعش اگر هر به همین رو بکنیم سیاست غیر عادلانه دنیا را توجیه بکنیم و هر چی که بگیم برای خود ما مردم سازنده نیست. یعنی در نهایت اگر هم ما خدماتی به سیاست امریکا و غرب برسانیم خسارتی بیشتر به خود ما میرسه. اگر یک چیزی در از مدت اینطور که شما اشاره کردیم نداشته باشیم برای کشور خود، برای منطقه خود، برای دنیا اسلام، برای کل بشریت، یک دیدگاه نداشته باشیم کریم تکی بر عقل باشه، بر سیاست انسانی باشه، بر روابط نیک باشه و در نظرداشت مسائل جهانی باشه. مرا حادثه پاریس برای ما تصویر مردمی مسلمان یا که در فرانسه و کشورهای غربی ساکن هستن از ده سال شده و کسایی که در حالت مهاجر شدن و پذیرفته شدن یا رد شدن به اونجا هستن منظره از یه به نظر میاد چقدر تأثیر منفی سر از این پدیده رو رو میکنه. این رقم تحلیل هایی که ما بگیم خود از این محصول سیاست غرب است یا ساخته غرب است به نظر ما غربی صورتش درست نیست.
دیر زیاد مننم استاد صفیب. یو پختنه چې اکثر خلک دلته په غرب کې په حکومتونو انتقاد کوي هغه داده سي دغه د خ او بد سختري زیاده خ او بد تروریست اصطلاح یا 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 پروگرام څه ډول په سوریا کې مثلا فرانسا او امریکا او ځینې نور هیوادونه اوس هم داسې ډلې تمویلوي هغوی ته وسلې ورکوي. سعودي عربستان چې ځان د اسلام مرکز ګڼي هغه هم په دې لوبه کې شامل دی، په یمن کې شامل و، په عراق کې شامل دی، په سوریا کې شامل دی. یعنی تر څو چې دې هیوادونو ته لکه څنګه چې پاکستان همیشه وایي چې افغان طالبان موږ ته خطر نه دي نو موږ یې ولې وو، په همدې خاطر تر څو چې غربي نړۍ ته هغه تروریستي ډلې یا سختدریزې ډلې چې تر څو یې ګواښ نه وي پېښ کړی دوی تمویلوي تجهیزوي. هماغه ډلو سره افغانستان له کلونو بلکې له لسیزو راهیسې لاس و ګریوان دی. یعنی آیا پخپله دلته په دې هیوادونو لویو قدرتونو کې هم تقریبا یو بام و دوه هوا نه دی په دې موضوع کې د سختدریزۍ او دې ډلو پر وړاندې؟
دیر مهربانی رضوان صاحب محترم سای سوال نه دیر که سوال و دیتا باید گوتا اونی ولشی او نپیگم چه کدار اختیاوی چه پا جی توانتی که ده ترکیه پا مجلس که ولشیوی چه ملگری ملتونه ده ده طولو مشکلاتو ده نن جهان جوابگوی نشی که دلائه. مگه تروسا پوری چه دای دا یو مرکز ده نریوال مرکز ده سول ده تامین ده پا جهان که او ده همه هنکولو ده دولتونو ده روابطو او اما او امبرستو ده هر چی شدی دا باید دا قلوی قدرتونه پا سیکیوریتی کانسل که چی ده بیتو حق لری دوی باید سرکینی او همه هیوادو که چی دوی وای چی پا چلور چلویخ ده هیوادو که دا داعش یا القاعده یا دا گروپونه فعال دی دوی باید ده چلور چلویخ تو هیوادو ده مشرانو سره پا جنرال اسمبلی که پا عمومی اسمبلی که ده ملگرو ملتو خبری او کی دا باید طور روخ واری دوی باید اهداف واخلی دوی تا باید لارا ده حل ده سولاییز پیدا کی و همدارنگا پچند که کچوک جنگی گی دوی باید طول ده نور متضرر ایوادونه چه ده اوز خود دو سوا ایوادونه دی مستقل چه طول تیره متضرر کی گی یا ده طول ده تلور چلیک ایوادو تا متحد چی یا پلان رو تا جور کی ده کولشی چه زر مهار کی. مگر ستاسی خبر سعیده ده افغانستان جنگ تا هم دی روسانو پا زد بنده دی جنوب شرق دی آسیا نا جنوبی آسیا نا مرکزی آسیا نا دی میدل ایست نا دی پاکستان نا دی غربی هوادو نا طولو زن نا تروریستان را وصل شوی و او خد آواد شوی و پا تهرو که راغلی و ما شه ارتا او منل چرایشی زمانگ مجایدی نو تا جگلی و روخی او دا جنگ ده سره لکه رو پزه دلتا پرمخ بوزی همه غا گروپونه دوی لری خو کله باز لمن زوری کار نور کهی کله نوی گروپونه ده نوی عداد فود پارا ده نو وصلو سره من سره او باجی دوی خپله ده اول دا بالانس ده جهان خپلو که لوی خدرتون سم کی بیاد نورو تر احنامایو کی او خپله ده عملی.
تشکر سب آقای نظری، یک مسئله دیگه هم بعض متخصصین به این فکر است که اصلا کل سبب های امی ترور و ایگه بد بلا ها کلش اقتصاد غیر عادلانه یا تقسیم امیس عایدات غیر عادلانه بین مردم جهان است. مثلا میگن 20 مملکت امی جی 7 جی 20 که در چی آمدن در انقره مجلس کردن، اینا 20 مملکت 85% تمام سرمایه دنیا را در دست دارن و 80% تمام تجارت دنیا را در دست دارن. از او خاطر میگن که در از نقطه نظر اقتصادی تا مردم غریب بیچاره مسئله حل نشه، سویه تحصیلی بالا نره در تمام گوشه و جهان، تا این بی‌عدالتی های اقتصادی در بین باشه و بسیاری مسائل چاره هم پیدا نمیشه، منتها مشکل روز به روز بدتر و عمیق‌تر و زیادتر خواهد شد. در این مورد نظر شما رو میگیریم. بعد از او به شنوندای عزیزم نوبت میتیم. سیب
ده خبره چی تاسو ویل ده بالکل عینی واقعیت دی، منتها تریخ واقعیت دی. ده خبره پخوا کمونستی تره ده، لینین تره ده، کمونستانو تره هم پر ده اصل بانی بناوه، لیکن اوس چې په دنیا کې داسې ده نور نه موږ کولای سو چې د دغه هیوادو ته د شلو هیوادو څه وغواړو چې تاسې خپل د بانک پیسې زموږ بانکو ته را انتقال کړئ، او نه موږ کولای سو په مصنوعي لحاظ خپل اقتصادي او دا وکړو. زه داسې فکر کوم که چیرې دا هم د دوی د پیشرفت او زموږ د وروسته پاته والي نتیجه فرض یې که وی هم یا چې ده هم دا به درسره تایید کړم، باید موږ کوشش وکړو چې په دغه مابین کې خپل ځای پیدا کړو، یعنی کوشش وکړو چې د اقتصادي رشد لپاره کار وکړو تر څو چې د دوی سره نږدې سو. اما هغه عملونه چې موږ کوو یا تر اوسه سوي دي هغه موږ نور هم سوي، نور مو هم لاندې ته بوځي. که زه داسې فکر کوم چې دی مخته پرمختللی دي او زه وروسته پاته یم، نو خو زه باید پرمختګ ته کوشش وکم، نه دا چې زه باید نور هم کوشش وکم چې داسې. په هر صورت دا احساساتي و عاطفي سوالونه او پوښتنې دي، دا داسې سوالونه او پوښتنې دي چې د هغه دپاره په من حیث کل منل کېدای سي او من حیث جز من حیث دا چې دا دې موږ د خپل عمل رهنما کو یا دې یو دولت پر هغه باندې یو پلان ځان ته جوړ کړلی سي، دا رقم یو خبره نه ده. داسې خبره ده لکه چې وایي ښه کوه بد مه کوه یا باید خلکو سره کومک وکړو، داسې خبرې چې دلته هم داسې نه کېږي چې مثلا موږ په دا خیرات سره نسو کولی چې ټوله مسکنان مثلا خانان کو یا د خانانو او مسکنانو تر منځ دغه وکړو، حتی انقلاب ونه کولی سوای خلکانو پرچمیانو حاکمیت ونه کولی سوای دلته خان مسکین سره یو ځای کې نو سره یو ساته کې په یوه کچه کې، نو څرنګه به کېدای سي چې موږ دا جهان په عوامیرو باندې کړو. تاسو ته معلومه ده نظر صاحب چې په بین المللي مسایل عیني پروسې دي زموږ در ذهن د باندې دي، په عوامیرو په امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسي کېدای چې دغه رقم ستونزه او مشکلات حل کړی شو.
تشکر. خب یک اعلانک خورترک میگیریم، بعد از او به شنونده های عزیز ما نوبت میتیم کنام نظر خود بگوین. اعلان بشنویم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
البته قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام همیشه رادیو آزادی در خدمت شما است و شماره تلفن ما که حالا اگه میخواین به ما تلفن بکنین، شماره تلفن داخلی ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2145-01. تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755. فعلا همکار تکنیکی ما خبر میده که تلفونا بخیالم که فعلا کنم مشکل تکنیکی داره، از او خاطر تا مشکل تکنیکی رفع شوه با آقای اکبر هم این سواله که بعد با آقای نظری راجع کردیم یک دفعه پرسان کنیم آقای اکبر شما چی فکر میکنین بی عدالتی اقتصادی مایه فساد ترور تگپا هست یا نیست؟ آقای اکبر
میشه به گذشته جمهور ملت های شرق و مسلمان علیه اروپا اکشاره دشته به خاطر استعمار بود ولی به خاطر رایانت غیر عدلانه اقتصادی است. این یک طرف دیگه است، این در کلیت خود درست است، لیکن اگر حرکت مدامی بینه واکنشی و غیر اقلانی باشه در امید به خط سال ما نمیتونیم به استقلال برسیم. ما که به کاروه زیادی و تلخات زیادی که خود مرتکب شدیم حرکت ما امید که یک شمشه رو دادن هم به طرف مقابل صدا بزد هم به خود ما و نتیجه بر ما حاصل نشده، مثل که در جهاد ما در دوره علی شوروی ما بعد از اون اتوازی مستوردن نداشتیم از لحاظ رفع فقر از لحاظ ساختن جامعه خود. اولی هم ممکن است دفتر نشد که افغانستان طالبان امریکایی، طالبان انگلیسی، طالبان پاکستانی، طالبان ایرانی، ممکن است همین دفاع راست نشد و مردم ها و کشورهای دنیا به خاطر پیشبرد سیاست خود یا تبلیغات دست به پرفنده مختلف بزنند. ولی ما خودمون باید تلاش بکنیم که اقلانیت پخش کنیم و اقنشای ما مبارزیم در یک سطح بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای معقول عادلانه شدن اقتصاد دنیا جهانی شدن و روابط بین کشورها که خاموش هست از طرف ملل متحد، از طرف مؤسساتی که کوشش میکنند در بشریت یک راه حل نشان میکنند، از طرف برنامههای خدمات اجتماعی نه از طرف مبارز طبقات قبلانیسی که ظروفت اشاره کردم. به این ترتیب ما باید راههایی را بگیریم که برای ما مفید باشه، نه راههایی را که فقط یکنشی باشه و روز بر روز به طرف افراطی بیشتر برایم، هم خود خراب کنیم صدمه بزنیم هم به طرف مقابل مناسبات کشورها را یخیم بسازیم.
دیر از یعتمان انا استاد صفه یو خبره چه در اکثر خلق و ذهن کی گرزی زمان خپلا شخصی ذهن کی گرزی حق داده چه کچیر تلکه سنگه چه یو اوریدونو که ویلی چه داعش القاعده دا دل دا اسلامی هیوادونو دا تزیف و دا گردوردی لپار دا غربیانو پروژه وی او پا پا اروپایی هیوادونو که چه دا کم مهاجر پا دی ورسته یو کراغلی دی سر خومنگو کتل چه دا عام و اروپایانو دا خپل دا یو وقت دوردی تقسیم کرده دی، یعنی با کمپلی ورته ور کرده دی، ماشومانی ورته پا غیق کنی ولی دی، قسم چه حکمتونو لا قبول کرده نی خودوی پا خپل و کورونو که قبول کرده دی. د ولسونو خبره پریږدو، کله چې د اسلام موضوع له تروریزم سره تړل کیږي ډیر زیات مسؤلیت ستاسې په نظر باندې د سعودي عربستان نه کیږي. سعودي عربستان چیرته چې مرکز دی زموږ ستاسو مسلمانانو لپاره، که په یاد مې ولسمشر کرزي دیارلس کاله یا دولس کاله له سعودي نه همدغه غوښتل چې د کعبې شریفې امام دې راشي په افغانستان کې، ودي وایي چې دا جنګ ورور وژنه ده. همدغه راز په منځني ختیځ کې څه روان دي، آیا سعودي د جګړې او د دې پروژو یوه برخه ده او که څنګه؟
مهربانی سوالم، سعودی عربستان په باره کې خود دا تاسو ته ووایم چې سره د دې چې د غرب ملګری ده، د امریکا ملګری هیواد ده او دوی پشتیبانی هم کوي او شاید هم چې د غربي مرستو نزدیکوالي ورسره او د اسلام په خاطر باندې چې هلته مرکز د اسلامي او اسلام د پخش د سعودي نه و عربستان نه راغلی او هغه ته درناوي په خاطر باندې هغه عربي پسرلی حتی سیلی هم عربستان ته نه ده راغلی او دای خپله اتحادی جوړی د یمن په ضد باندې او هلته بمباردمان کوي او دا کارونه مخکې بیایي او د افغانستان د سولې د خاطره دی دومره وجاهت فکر کوم په اسلامي نړۍ کې ډېر قوي نه دی توانېدلی چې تر اوسه پورې د سعودي نظام وساتي چې د اسلامي نړۍ کې که چېرته مخالفتونه خپل منځي یا داخلي را برسېره شي او هغه بیا د بهر نه اوبه وخوري او سعودي پکې پښه کېدي دی یو میانجي په توګه باندې یا د حکم په توګه باندې چې مسله ور فیصله کړي او خلک خبرې ومني. حتی د اسلامي کنفرانس وادو کې چې غړیتوب هم لري او دا اسلامي کنفرانس جوړ دی د همدې دپاره چې اسلامي نړۍ او هیوادو مشکلاتو را حل کړي په وقتاً په وقتاً او یوازې اسلامي هیوادونو کنفرانس دی، ولې چې غیر اسلامي پکې نشته، نوم هم د اسلامي هیوادو د کنفرانس سازمان دی. هلته هم دوی په سازمان په قوت کې هم دوی دی دومره او ټیم سعودي ځان پسې جوړ نشو کړای چې هلته دفاع وکړي. علت دا دی چې دا خپل ډیموکراسي نه مني او ډیکټاتورشپ نظام دی هلته، او هغه اسلامي بڼه یې هم هغه ډېر حقیقي توګې سره لکه څنګه د خلفای راشدین په وخت کې و، مګر په مډرنه توګه هم عدالت نه دی تامین شوی، نو ځکه هغه څه کار نشي کولای. نو افغانستان مسله کې هم کله چې افغانستان ورته پیشنهاد وکړ دوی ویل چې ستاسو طالبان زمون خبرې نه مني او طالبان دې د القاعدې نه فاصله واخلي، بیا پس له هغې زه کولی شم چې په منځ کې منځګړتوب وکړم. نو دا چې افغانستان وکولی شي د طالبانو او هغوی د مربیانو منځ کې فاصله راولي، نو بیا عربستان سعودي ته به ولې مراجعه کوي؟ بیا خو یې خپله هم حلولی شي. نو د اسلامي هیوادونو ته مشخصا پکار ده چې کله د اسلام په نوم خلک په دنیا کې وژل کیږي دوی باید خجالت وباسي، ول چې دوی اسلامي هیوادونه دي، دوی باید لاس یو کی که عرب دي که چچنی دي که ازبک اسلامي ګروپونه دي که تاجک اسلامي ګروپونه دي که افغان دي که پاکستانی دي، دا ټولو ته دوی باید لارې پیدا کړي ورسره وغږیږي چې ټوپک هم کې دی راځي حقوق د اسلام موږ په ستاسو خپلو هیوادو کې درته تامینوو په قدرت کې د شراکت ورته ورکړي، ولې جهاني جګړې ته هڅوي؟
بله تشکر. هنوزم تلفن ما مشکلش رفع نشده. بازم خب آقای نظری، شما چی فکر میکنین به این مثلا بشری روشن فکرا میگن پروژه های غربی سو ای از این قبیل مسائل، منتها یک دلیل در دست واضح گفته نمیتونن، منتها یک سوال به فکر آدم میرسه. مثلا در افغانستان هم تقریبا 30-40 سال پیش بگویم که این گروه مجاهدین که ایجاد شد، در اینجا هم خب مثلا اول یک حزب بود، باز دگز شد، این خب غربی ها نامد بر از یا مشوره نکرد، هر کس که تفنگ ماشین داره گرفت چهار نفر جمع کرد، خود به خود بستلا یک حزب یک سازمان گروپ جور کرد رفتن. حتی یاد میه که غیر اعضاب رسمی یک صد گروپ دیگه هم ایجاد شده بوده که او گروپ هایی که پاکستان کمک کرد و 7 گروپ شد، در ایران که کمک کرد 8 گروپ شد و از این قبیل مثلا. در حال که یک اسلام داریم، یک دین داریم، یک مقصد داریم، چرا اینقدر یک چیز ایجاد شد یار خو غربی ها نگفتن که شما بگیرین کارا را جور کنین، یا چی گفتن سه به نظر شما؟
منان استاد دغه څخه بخښنه غواړم، تاسو نظر ته په احترام یا او خلکو نظر ته په احترام زه ډیر سره موافق نه یم. اول خود استاد صافی د خبرو د په اجازه د خبره د سعودي عربستان هم سیده، اما دوا نور هیوادونه هم په دغه رقم بین المللي کشمکشو کې ډیر نقش لري. یو دو او څخه ایران دی چې تقریبا هم په ټول گاونډوی هیوادو کې، هم د یمن کې، هم په سوریه کې، هم په اردن کې، هم په ټول هیوادو کې، هم حتی په افغانستان کې، په ټول نور هیوادو کې د دغه بې امنی او د تروریزم د دغه لپاره، او هم زمنان نور رهبران تحریکوي د دې لپاره چې د دوی پر ضد باندې ډلې جوړ شي. ام هم داسې د درېیم هیواد پیس پاکستان دی. پاکستان که په خپله دا وس نه لري چې د شیعګانو یا د سنیانو د سنت یا شیعګري رهبري واخلي، اما یو بستر دی د دې د تربیو دپاره، د دې جغرافیایي موقعیت په دا خاصتا په دا پښتون نشینه سیمو کې داسې یو حالت راغلی دی چې دی چې دا چانس ورکړی دی، دوی هم دا لار لري. پاتې سو ستاسې د بل پښتنې دپاره چې هغه زما نه یم خبر، نو کوم زه چې هم د نظره ووتله چې تاسو ول کومه مسله ده؟
او گفتیم که امی مسئله تروریسم و ایجار جنجال ها یک پروژه غربی است که در بین مسلمان ها به اتفاقی را پرتن، یا این مسائل و به اساس پروژه غربی ها مثلا داعشی و مجمع القاعده اینا، در حال که ما گفتیم
بله، 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 بله،
یعنی در مجاهدین افغان مثلا 3-4 سال پیش گفتیم یک از بسیار رایم بسن. بله نظر شما چی؟
بله دا ده یو ظاهر ده مسئله ده، یو ماهیت ده مسئله ده. تاسو ته معلومه ده چې امریکایانو پلان و د روسانو پر ضد دا لسیزو در مخه و چې افغانستان ته روسان راسي او یا تا په افغانستان کې انقلاب سوی. تاسو ته معلومه ده چې دا د امریکایانو پلان و چې په میلیونونو افغانۍ ته دغه کړلې او ډېر استخباراتي تلاشیې وکړي تر څو روسان افغانستان ته راننوځي. دا یو. کله چې دوی افغانستان ته راننوځي تر مخه لا پلان ورته جوړ شوی و د پاکستان چې د دوی پخوانی په سیټو سیاټو په نظامي پښتو کې د دوی ملګری و، هلته دا زمینه مساعده شول او په نتیجه کې خلک دې ته تشویق کېدل چې هم ایران ته هم پاکستان چې پاکستان ته ولاړ شي. اول در ټولو کله چې دوی پاکستان ته تلل دا رسمیات شروع شوله، اول ګلبدین حکمتیار ولاړی، بیا جمعیت ولاړی، نور پسې ولاړله، نو دا نورې کوچنۍ ډلې هم پسې ورتلې. دوی غوښتل چې هلته ټوله د حزبو یو ډله منځته راسي، مثلا 500 حزبه. اما څن پاکستان او امریکا نور ولیدل چې بیا د دوی کنټرول نسي کولای. کله چې اووه حزبونه جوړ شول، بیا نو پر دا اووه حزبو دوی په اصطلاح مسله سټاپ کړله، ول نور حزبونه او تشکیلات باید د دوی په دننه کې سره متحد شي. د بلې خوا څوندلته موږ شیعه جمعیت هم لرو، شیعهګانو چې په پاکستان کې ځانته زمینه نه لیدله په اصطلاح، هغو بله لار نه درلودله، مخ پر ایران ولاړی. ایران چې ولیدل چې په دې رقابت کې تر پاکستان پس پاته سوی دي، هغو جوړ کړله پسې. هلته هم سل سازمانه زیات ولاړله چې په نتیجه کې دوی یو تر پاکستان ځان مخته کوي، هغه چې افغانه وه دوی اشتګانه جوړه کړله. په نتیجه کې دا حالت داسې دي. اما په یوه خبره درته وایم چې دغه هیڅ ډول حرکت دا رقم یو سړی لکه زه لکه ته لکه استاد نه موږ د یوه دانه توپک اخیستل، بیا هغه د دوه توپک کول او هغه بیا یو ځای تلل، دا د یو عاجز سړي نه وسه ده، نه امکان دی، نه کولی شي، نه کوي. دا ټوله تحریک شوي وي، دا ټوله تشویق شوي دي. اما دا چې روشنفکران وایي چې دا ټوله د سې د غرب دي، د دې پر ضد باندې، زه فقط یو نظر د دې لرم، یو نظر ورسره کیم، هغه دا چې که غرب دا ټوله پلان کړي نه دي، بلکې د غرب د عمل نتیجه ده. دا دوه جلا جلا شیان دي. مثلا یو مشر د کور پلان لري چې یو څه وکړي اولادونه کې یو بد سي یا ښه سي، اما یو دا چې دی په خپل کور کې دومره بد برخورد سړی وي چې اولادونه یې د بدو اعمالو په نتیجه کې بد سي. زه فکر کوم چې هم داعش هم القاعده هم نورې کیسې وي. مثلا د روسانو پر ضد په جنګ کې دوی مجاهدین تقویه کول، عرب یې ورته راواستول د روسیې د ماتې دپاره. دغه زمینه سوله د دې لپاره چې هلته القاعده منځته راشي، القاعده باندې سره مبارزه کول، او په نتیجه کې د هغو بې نتیجګي د دې باعث وله چې هلته داعش منځته راشي. او په آینده کې لا والله اعلم بالصواب چې څه در دغه وروسته هم موږ ته بدبختۍ ګوري. نو په دې خاطر زه داسې وایم چې دا غربیانو قصې نه جوړې کړې، بلکې د دې د ناسنجیده اعمالو نتیجه ده. یوه خبره چې نظر صاحب تاسو او ګرانو اولیدونکو ته وایم، هغه دا دی چې دغه د دنیا ډېر پیشرفت شرکیان او غربیان دومره سره په کلتور کې سره لیرې کړله چې تقریبا د دوی ترمنځ یو مشترکه ژبه نسته. غربیان د کمپیوټر په ژبه خبرې کوي، او موږ د کلي او ولس په خبرې کوو. په دې خاطر موږ چې دوی ته کوم هدایتونه د دې ځایه صادروو چې دا ثروت راسره تقسیم کړه، چې دا دسیسه مه کوه، چې پلانکۍ مه کوه، هغه شیان دي چې دی هېڅکله نه اوري. او دوی په ګرسره موږ ته وایي چې ډیموکراسي وکړه، موږ ته درته وایي ازادي وکړه، موږ ته دی. زه داسې فکر کوم چې موږ تاسې او موږ دوی، یعنی شرق او غرب، مسلمانان او غیر مسلمانان، یو پلا باید یو مشترکه ژبه سره پیدا کړو چې په چی شي کار ولرو یو د بله، او په چی شي کار ونلرو. د اسلام په سر کې هم داسې وه، کوپر او اسلام سره جنګېدی، اما وروسته پیغمبر د اسلام هغو ته وویل، ول تاسې خپل د خدای او دین مذهب کوي، موږ به د خپل خدای موږ کار نه لري، او موږ به په تاسې کار نه لرو. باید یو موافقې ته، باید یو مشترکې ژبې ته سره ورسی.
اسماعیل اکبر صاحب کزما غټ درزی، اوس نظر صاحب لږ جمبندی غونډې به وکړو. کچیر ته د داعش پر ضد مبارزه پراخیږي چې فرانسې خپل لوري خو تقریبا پراخه کړې ده، موږ د خپرونې په سر کې په دې خبره کوله چې په افغانستان به د دې مبارزې اثرات وي او کوي، نو څه به وي؟ یعنی کم داعش چې فرانسه غواړي چې هغه په نخه کړي، هغه په افغانستان کې هم شته، نو په افغانستان به تاثیرات څه وي؟
خارجي مداخله ډېر شي، استاد چې وویل دوش سوی خبر ده یا پلیشی حرکات و خیانهی حرکات دیروگی او خلق و تحریکیگی کمون خبله او کلا او کلاشی که کنترول وکو یا صلح وکو در دو سمال عربایی پر زای دیگه چه خارجیان و حتی چندین سر راشی او تا جگره که جدون وکو.
بله استاد صدای ما را میشنوین یا صدا قطعشت؟
نه
استاد صدای ما را میشنوین؟
بله
استاد خوب بله دمی مسئله آل نتیجه از حادثه فرانسه در افغانستان و این اگر استاد جنبندی بکنیم آل افغانستان چی باید بکنه که از این مشکلات از گیردارها یا همی جار جنجالهای منطقه و بین‌المللی با کمترین ضرر از این مسئله بسلا بیرون شوه یا حداقل مردم افغانستان دیگه یک طرفه شوه این مسئله ترور در افغانستان جار جنجال حالا نظر شما چیست؟ چی باید شود صاحب؟
امون مردم افغانستان بسیار نفرت میشن به نظر حرکت هم چون که در چیزهایی که داخل کشور خیلی که صورت درد مردم نفرت میشن دادن و اکنش مردم بسیار زیاد است ولی در امره از این باید اشخاص محصر اشخاص متنفذ علماء و دانشمنده و آنچه که جامعه مدنی میگن باید تلاس میکنم که از امور روی مردم بهره‌گیری کنم و اینا را سازماندهی کنم تا فشار به خاطر به نتیجه رسیدن صلح زیادتر شود و دایره بر جنگ کمتر شود. دولت سهمش بیشتر است. دولت بیشتر باید کوشش کنه که از این فضای نفرتی که مردم علیه خشونت در ذهنشان به وجود آمده بهره‌برداری بکنه و مردم نصیب بکنه به خاطر صلح و همچنین سرکوبی کسایی که به صلح راضی نمیشن و اونا برخورد قاطعی تر بکنن مردم از حرکت پشتیبانی میکنن.
بله استاد همینجا یک مسئله دیگه هم است که اگر یک مملکت نفوذش بسیار کم باشه در سطح بین‌المللی و قدر صدایش غر نمیره، مثلا چین از میلیارد نفوذ گپ میزنه، هندوستان از میلیارد نفوذ گپا، دیگرها 300 میلیون تر، حالا افغانستان برازی که صدایش غر و غرتر شوه، حداقل که ممالک آسیای میانه یک صدا شوه و ایران خوب گفتش نمیکنه، پاکستان هم چندان گفتش نمیکنه، هندوستان هم سه اونجا صدای خود داره و بیاد و غر است، افغانستان یک از منطقه یک چند تا رفیق که خود پیدا کرده نمیتونه که یک ذره اینطور قوی تر صدا بکنه در مسائل خود سیب
پلاس ها وجود داره کوشش میکنه این بمک افغانستان ما تیانو روزه وزیر دفاع ما جلق کده از کشاره همسایه که میگن ما نگرانی داریم ولی عملا کوش نمیگذارم اقدام نمیکنم ولی افغانستان که خودش داخل مصیبت هست تلاش کنه که بر ایجاد اتحادیه های با کشورهای همسایه که ما با اونا واقعا هم دین مشترک داریم، هم کلتور مشترک داریم، گذشته و تاریخ مشترک داریم، تلاشش باید ایران تلاش پوکر افغانستان به وقت بگیره و منطقهای بسازه. البته ما کشورهای همسایه دیگه ایران و پاکستان ما بسیار زیاد سنگ دیدیم و تلاش کردیم ولی نتیجه نمیلته. یک استاد دیگه اشاره کرده من قسم که عربستان سعودی دخالت داره در وخیم ساختن رابطه بین مسلمان و جنگ. ایران هم از لبنان تا یمن تا سوریه و عراق دخالت داره ولی دیگه کشورهای آسیای میانه چرا برد باید به این محایت تلاش شده که اونا سهیم شدن به مبارزه ضد افراطیت و یک اتحادیه ها به وجود بیارن تا جلوی از این گرفته شده هم به خودشان صدمه نرسه هم در افغانستان
دیر زیاد تمنانم استاد مکبر
دادن بسیار توتیه های مذهبی شیعه سنی ناخت دادم و سر مسائل قومی تا حد زیر غلبه کردم بتونم که سر این مشکل غلبه کنیم تا راه پیشرفت برای کل کشورها باز شد که افغانستان اگه حلقه است که اینا را به آسیای جنوبی وصل میکنه و این خیلی به نفع کشورهای آسیای
جنوبی. تشکر استاد. بله در آخرین لحظه یک تلفن ما جور شد، یک دو تلفن هم بگیریم که امو فرمات پروگرام هم صحیح شود دل شنانده عزیز ما میخ کنه. بله شنانده عزیز بفرمایید سیب. بله میره بله سیب
عزیز خدا محمد تاکش تاکش درانه ممنوع تریزو لکم اینا سلام نما
میره بله سلام.
بله سیب باز قطع شدی تلفون.
بله ادامه بکنیم.
لا محمد خان صحبت کنین سیب. اینا قطعش یک نفر دیگه رو بگیریم خیلی.
بله.
بله شنوندی عزیز بفرمایید سیب. بله شنوندی عزیز.
بله مهربانی اوکی.
بله سلام علیکم عبدالحیات خاکسار این پروان ولایت نام.
مهربانی خاکسار سیب.
آقا از ما پختنه دا ما ول چه دا طالبان چه افغانستان کی جنگی کی دودوی غختنه خود دا چه نه افغانستان کی اسلامی قانون نه دا داعش تو غختنه لری چه من چیز ته خاطر جنگی کی دودوی آقا مبارزه دا چیز سره دا چه من چه غواړو چه افغانستان کی جنگی کی
اخت محمد خان پس آمد. بله اخت محمد خان بگوین سی. بله دیگه یک تلفن دیگه. بله بفرمایید سی.
سلام به شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. من میخواهم چند موضوع خدمتتان مطرح کنم. اول عامل تمام مسائل افغانستان ما فکر میکنم که ما خود ما هستیم. با قول مشاور که از خیش بناله که اصل سخن اینجاست.
بله.
از ماست که بر ماست. ببینین در کجای دنیا ما سراغ داریم که دیگران آمده باشند و آنجا را گلستان کرده باشند. تا زمانی که ما در میان خود به تفاهم نرسیم و یک دیدگاه مشترک را برای ساختن یک دولت مدرن ملی ایجاد نکنیم، هیچ انتظاری از آن دست هیچ کسی نباید بکنیم.
بله.
با توجه به این سخن من ایرا میخواهم مطرح کنم، دولت افغانستان نه تنها در حال حاضر بلکه در 14 سال گذشته فرصتهای داشت و هنوز این فرصت ها وجود داره و باید توسط کاردان ها و انسان های متخصص و متعهد که در رأس ادارات دولتی قرار بگیرن از این فرصت ها استفاده کنن. در غیر از اون هر قدر که ما بنالیم و بگوییم مشکل وجود داره شکایت کنیم هیچ کسی صدای ما رو
نمیشنوه.
تشکر
کردن.
تشکر وقت زیق شده میره. خب حالا استاد جنبندی بکنین چی میگه آقای رضوان مراد؟
بله صافه سپ که چون وقتم فقط یو اته دقیقه لرو کچه تا اوس پدی خبره و کچه چوک ده پا دنیا که اوس محال د دنیا په غټه سوي خو لوبې روان دي، استراتیجی دي او څه چې ورته ویل کیږي هغه به شاید صحیح وي. د افغانستان او بیا ورپسې په دوهم قدم کې په نړۍ کې له تروریزم څخه د اسلام او د مسلمانانو د جلا کولو دپاره څوک او څه باید وشي؟
ډېر مهرباني ستاسو سوال نه. خبره خدا ده چې افغانستان دپاره خصوصا که غواړو تروریزم نظام خلاص کو، دلتا از من پا زد بانده هم جزان مسلمان گرنی جنگیگی اغوی تر او سپوره اغا بین المللی اهداف ده بین المللی تروریزم سرا دوی پیوان نده خوارله. یعنی دوی اهداف محلی دی دا کوله شی افغانستان نظام چه پخپل از همشی لکه مخی چه اختر مادخان ویله تولو خبرو سره موافقه لرو چه خپلا چه صحیح شو، چه خپلا جور شو، خپل وحدت تامین کو، ده خپل وطن تمامیت او آبادی او ده خلق و آرامی ده زرن او غوارو فساد رک کو او خدمت رو تاو کو، بیا کوله شو ده پردیو چه که ترور پا نم رازی، که ده حکومت پا نم رازی، که پا هر نم رازی ده خلق و پزاری خلق زان سره، ده وطن خپل غلص زان سره و نظام باید ولری غت جواب بر کوله شی. او که هر څومره دننه حاکمیت دی ملی وجود ونلري او دولتي حاکمیت هم ډیر ضعیف وي چې د خلکو ساتنه ونشي کولای، د خپل اساسي قانون تطبیق کې عاجز وي او نور عدالت هم تامینولی ونشي، بیا د هرې سوړې نه د افغانستان که د شرق نه وي که د غرب نه وي هیڅ ګاونډی هیواد افغانستان ته تر اوسه پورې نیک نظر نه لري. نو په دې لحاظ باندې خپله باید رښتیا هم افغانان ځان جوړ کی او فساد کم کی، شغل او وظیفه خپل ځوان نسل ته په کارونو او په کلو کې پیدا کی، د خلکو خدمتو کی چې خلک خپل نظام پسې ودرېږي او تروریزم مخه ونیسي. هغه وخت کولی شو چې نړیوال تروریزم ته هم مرسته وکړو چې خپل وطن کې موږ تروریزم بند کړی اوسي. او همدغه لاره ده د افغانستان دپاره او فکر کوم او بل نور لاره بیا کولای شي چې هغه رښتینی ملی او حکومت د نړیوالو نه مرسته واخلي او بیا مرسته مو سره کیږي. نړیوال هم باید هغه مرکزونو د تروریزم ته توجه واړوي او هلته د حکومتونو سره ولسونو سره مرسته وکړي چې دا تروریزم پر ضد شي، کولای شي تروریزم ضعیف کړي په جهانی سطح.
بله تشکر. نظری صاحب شما جمع‌بندی کنین آخرین سخنان تا نبوین که دیگه بخیر باز مرخص میشه.
زه یو خبر غواړم وکم چې موږ دولت یو متمدن دولت پیس او موږ د مملکت داسې یو هیواد پیس د تروریزم او داعش سره موږ ډېرې بدې ضربې ولیدې، قربانۍ یو په اصطلاح. دغه د فرانسې حادثه چې پیښه سوله د افغانستان پارلمان باید لږ تر لږه یوه غونډه کړې وای او د بین المللي دود له مخې یوه دقیقه یا څونه خاموشي کړې وای او فرانسې ته یو دغه استولې وای د همدردۍ پیام، ځکه دوی هر وخت کې زکونه وایي د غرب یو شی ردوي بل یې تاییدوي. فرانسه د یو داسې هیواد ده چې دلته هر وخت ډېره ښه دغه کړې دي، پروژې لرلې دي او د ډېر لوړ کلتور څخه برخوردار دی. دغه زما یو نقد دی. اما دا چې جمبنجي کو، هغه جمبنجي د ټولو خلکو نظریات د تلیفون کوونکو او د استاد او د بهر څخه هغه دا دی چې اول باید سیر یا افاق و انفس چې پخوا بلله په تصوف کې هم ځان ته وګورو هم جهان ته وګورو، منتها په یوازې په سترګو پټول او یوازې پر دې قضاوت کول چې دی داسې کوي نو زه هم داسې کوم، هغه بې له دې چې موږ خپل ځان او تباکو تکه مثلا داعش یوازې یوه ضربه وارده کړه، اما اوس به هر ورځ په لسګونو تیاری ضربې واردوي په هغه ځای کې به مثلا په سوریه کې به ماشومان او خلکو ولس او وطن دی په خپله نابودیږي. دا خاص دې لپاره نو وای چې شي وای نه کنه داخل چې شو کاره که آخر دارد پشیمانی.
تشکر
کنم چه اسمانو پدایش کم ده جیره پاره پشیمانی وجود لری چه ولی داره کم ماجرا جویا
تشکر سه
ماجرا جویا نکار کردی دی.
بله تشکر.
من نستایست سه.
بله از کل میمانای محترم پوانس ودیر صافی، استاد اسماعیل اکبر، آقای فدا محمد نظری، همچنان دکتر سیاکر وردک، آقای نادر فراد هم دیگه وصل نشد، از کلشان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خدا پامان.